سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوی د مشالی لو په بل غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هرکلی کوم د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد د حکومت ضد روان مار ختم کړی او په دې اړه څېړنې لرو. د میرانشاه بازار دکاندارانو د حکومت لخوا د معاوضې زیاتولو وروسته احتجاج ختم کړی. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او اوس هم خبرونه فرخنداسه.
د جمعیت العلماء اسلام فیګو مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د حکومت خلاف د خپل احتجاج په دویم پړاو کې باندې د هیواد په زیاترو ښارونو کې لوی لارې او سړکونه بندوي. د پاکستان چیف جسټس د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې عدالت ترې د هغو کسانو تفصیل وړاندې کړي چې دا وخت صوبې په مختلفو حراستي مرکزونو کې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ترکیې لخوا د روس نه د میزایلو اخیستلو ځینې جدي چیلنجونه جوړ کړي دي. د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فیګود مشر مولانا فضل الرحمن تیر شپه د حکومت خلاف د خپل احتجاج د دویم پړاو یا د پلان بی تفصیل اعلان کوو. ویل چې نن د زیارت په ورځ په هم د هیواد په زیاترو ښارونو کې دغه پلان تر مخه لوی لارې او سړکونه بند وي. مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل اوس به دوی خپل احتجاج د ملک نورو سیمو ته غځوي.
په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو د حکومت جړلې کمزوري کړې دي. موږ به په دویمه مرحله کې د خارونو نه بهر لوی لوی سړکونه بندو او تر هغه وخت د حکومت لپاره به مشکلات جوړو تر کومه چې زموږ غوښتنې نوې منلې.
د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د حکومت پر ضد د اسلام آباد مارچ پیګه ختم شو. په احتجاج کې شامل خلک کورونو ته روان شوي دي. د پاکستان چیف جسټس آصف سید کوسا د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې عدالت لري د هغو کسانو تفصیل وړاندې کړي چې دا وخت صوبې په مختلفو حراستي مرکزونو کې دي او له دغو د یو تن هم بل ځای ته په دې دوران ونه لیږي. دا خبرې تېره ورځ آصف سید کوسا هغه وخت کړي چې د ده په مشرۍ کې یو 15 کسیزه بنچ د وفاقي حکومت د هغه اپیل اورېدنه کوله چې د پېښور هایکورټ د هغه فیصلې خلاف تیار شوې چې تر مخه یې په خیبر پختونخوا کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس په نامه قانون عملي کېده رد شوی وو. حکومت ته یې امر کړی وو چې حراست خانو ته د زندان درجه ورکړي او د بندیخانو لیست یې عدالت ته وړاندې کړي. د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو د حکومت هغه وړاندیز رد کړی چې پکې نواز شریف ته د څلورو اونیو لپاره په بهر هیواد کې د علاج مشروط اجازت ورکړل شوې ده. د مسلم لیگ نون ګوند ویان دی مریم اورنګزیب تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د حکومت دغه وړاندیز ردوي او زیاتوي نن به په لاهور کې د شهباز شریف په مشرۍ د ګوند د مشرانو یوه غونډه کیږي او له دغې وروسته به 3 بجې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه د ګوند فیصله په ډاګه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم یوې خبري غونډې ته وویل حکومت نواز شریف ته د څلورو اونیو لپاره په بهر کې د درملنې اجازه ورکوي خو لومړی به نواز شریف یا شهباز شریف 10 ارب روپۍ سیکیورټي بانډ یا د ضمانت پیسې جمع کوي. د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دکانداران له تیرې سمودی راهیسې په احتجاج و خو پرون یې له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړ. تاجرانو له حکومته غوښتنه کوله چې په پوځي عملیاتو کې د سنا 100 وران کړل شوو دوکانونو معاوضه زیات شي. دوی دعوه کوي چې حکومت د تاوان اندازه 40 ارب روپۍ لګولي وه خو په بدل کې یوازې 15 ارب روپۍ معاوضه اعلان کړی وو چې اوس له حکومت سره په سبان دی 10 ارب روپۍ راضي شوي دي. د سیمې یو ځایي مشر نیک محمد چې د تاجرانو او د انتظامی ترمنځ په مذاکراتو کې منځګړتو بوکه تیره ورځ مشال راډیو ته وویل
زه میر کلام ام پی روغلی وتا د امیر مذاکرات شریک للم و دای نه مې په پښتو شه په تای وړا وخت ته ویایمو پښتو نه پیس ټول کا تاجر برادری دو کا انتظامیا دو
په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د میرامشاه او میرعلي بازارونو او مارکیټونو اړنګ کړی شول چې پر ضد د سیمې خلکو د بیا جوړولو او معاوضو ورکولو لپاره احتجاجونه هم کړي دي. تاسو مشال راډیو ته غوږی. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ برګ په نوم د غوره جرنالیزم جایزه پرون د نومبر په 14 د زړورتیا لپاره د آزاد اروپا آزادي راډیو د افغانستان برخه ته ورکړه. د دې ادارې پر ویبپاڼه لیکل شوی چې آزادي راډیو ته د ډیوډ برګ جایزه ورکول کیږي، ځکه چې په کابل کې د 2013 کال د اپریل په 13مه پر خبریالانو په خونړۍ حمله کې جرنالستان وژل شول او له ستړتیا پرته یې د بېطرفه معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په کابل کې په دغه خونړۍ حمله کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عباد الله حنانزی او د محرم دورانی په نوم ځوان خبریاله چې له ازادي راډیو سره یې تازه کار پیل کړی و وژل شول. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن برند جمهوری ریاست د ټاکنو د ابتدایي نتیجو په اعلان کې د بیا ځند په اړه معلومات وړاندې کوي. د جمهوری ریاست د ټاکنو لومړی نتیجې باید نن اعلان شوې وي، خو د ټاکنو خپلواک کمیشن پرون اعلان وکړ چې د ابتدایي پایلو اعلان یې ځنډولی. دا دویم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیشن داسې کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې د ترکیې د روس نه د S-400 میزایل دفاعي نظام اخیستل ځینې جدي چیلنجونه جوړوي، خو تمه لري چې دغه به هوار شي. ولسمشر ټرمپ دا خبره له هغې وروسته کړې چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان سره ولیدل. د نوموړي په وینا دغه لیدنه ډیره ګټوره وه. په تیرو لسیزو کې د نیټو د دغو دواړو غړو هیوادونو اړیکې ښې نه دي پاتې شوې. تیره میاشت شام په شخړه د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې له هغې وروسته یو نوی کړکیچ پیدا شو چې کله انکاري د شام سره پر پوله د کورد ملیشاو خلاف عملیات وکړل. کورد ملیشا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د امریکا مهم اتحادیان دي. ولسمشر ټرمپ خپل ترکی سیال ته په یو غیر سفارتي لیک کې ویلي وو چې دغه تلې د داسې ګامونو څخه ډډه وکړي. دا خبرونه اوس هم د کرنسي او بیو موسم حال د سراج سهیر نو.
نن د زیارت پروس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه لس پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپیه 50 پیسې او په 200 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.90 روپیه شپېته پیسې او په 1.90 روپیه 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپیه 40 پیسې او په 2.60 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپیه 40 پیسې او په 1.60 روپیه 50 پیسی. او یو افغانی په یورو 93 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپیه خرڅول کیږي. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اغستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو ژوب او کوټه کې به وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14، بنو کې 40 او 14، ژوب کې 14 او 16، او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له فرخند اسد اوریدل د موسم او کرنسی حال سره جه درکړې پر روانه غړي کې ځین نو ریپورتونه تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د جمعیت المسلمین مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې حکومت ضد روان مارچ ختم کړی او په کې شامل کسان کورونو ته روان شوي. تر شاوخوا دو هفتو ناس احتجاجان په ټلو پر وخت شوی.
خله وجه دا دیلو شو دل نه دا شو دل مال کیږي چې کله زمنګ تحریک ختم شي.
د مولانا صاحب چې دا کم دویم بی پلان شروع سلو مرده دی مکمل ملاتړ کو.
او چې مولانا پزرمان د دومي مرحله احتجاج پهل ک پهلولو اعلان کړی چې مخوی د هواد لوي سړکونه بندوي. د کارپوهانو په نظر کې اوس سم امکان دی
خدا دې کله لارې ته خبر شروع شي نو بیا به تصادم ته خبر راځي او نو بیا تر ویل شي څه شکل باخلي. یعنی مهاجرۍ مخالفت دا به زیاتېږي.
د میرانشاه بازار دکاندارانو د حکومت لخوا د معاوضې زیاتولو وروسته خپل احتجاج ختم کړی. یو دکاندار څه غبرګون لري؟
فیصله وشوله په 7 ارب ریبی باندې بدا باندې امیر دکاندارانو روزي څنګه سچ ملاو شي یا خو چې د خلک په کاروبار باندې لاګیا شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د حکومت پر ضد د اسلام آباد مارچ بیګه ختم سو په احتجاج شامل خلک کورونو ته روان سوي دي. په دې کې زیاتره پښتانه دي. د لاغه وروسته د مولانا فضل الرحمن د احتجاج د دومي مرحله اعلان وکړ چې لمخې به اوس د هیواد لوی لوی سړکونه تړل کیږي. دا مارچ د اکتوبر پر 13مه نیټه اسلام آباد ته رسیدلی و چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوله. په دې اړه اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د نومبر په 14 د ازادي مارچ ګډونوالو تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل د دوه اونونو د ازادي مارچ په اسلام آباد کې روان وو او د پلان بي تر لاندې وس نو مهاجونو ته د تللو وخت راغله. زمون کارکونان او عام وګړي د ملک په مختلفو برخو کې سړکونو تراوتلي او ظاهر ده چې هغوی تستاسو د کومک ضرورت دی. نو هم نن به موږ له دې ځای رواني کو او هغوی سره به په شریکه د ملک په مختلفو برخو کې لوی لوی سړکونه بندو چې د ازادي مارچ نوې مرحله په کامیابۍ سره مخ په وړاندې ولاړه شي. په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو د حکومت جړلې کمزوري کړې دي او په دویم مرحله کې به موږ د حکومت را غورځو. زه تاسو ته ویل غواړم چې حکومت دا ګڼله چې کله به د مارچ ګډونوال له دې ځایه ځي نو بیا به ورته لږ اساني پیدا شي، خو چې کوم اطلاعات د حکومت او انتظامیې لخوا موږ ته را رسي نو هغوی پریشان دي او وایي چې اوس خو دوی په هرې صوبې او هرې ضلع کې زموږ لپاره مشکلات جوړ کړل. موږ به په دویمه مرحله کې د ښارونو نه بهر لوی لوی سړکونه بندوو او تر هغه وخته د حکومت لپاره به مشکلات جوړو تر کومه چې زموږ غوښتنې نوی منلې. د ذکر دا چې د نومبر په 12 ماخوستن ناوخته مولانا فضل الرحمن د پلان بي اعلان کړی وو او وینا یې وا چې د پلان نقشې او ترتیب په حق لبا تفصيلات د شروع په ورځ د ازادي مارچ ګډونوالو په وړاندې دي. په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته ختمولو وروسته د مارچ منتظمینو نه صرف په اچ 9 سېکټر او په کشمیر های وی لګیدلې خیمه لري کړې، بلکې د بلوچستان، سند، پنجاب او د خیبر پښتونخوا لري سیمونه راغلي قافلې هم روانه شوې. د مولانا فضل الرحمن د پلان بی په حق لا په مارچ کې موجود ګډونوال وایي
زمانو محمد زبیر د چترال نو تعلق ساتو په ای پلان باندې خو عمل وشو ان شاء الله زم چکم پلان د بی تاغه تمو روانو خلک وشه دا دیل وشو دل نه د شوډل به اله کیږي چې کله زمنګ تحریک ختم شي. البته زمو تحریک وسم روان د بی د بی سی د ان شاء الله ولزی چې منګ بی ته رسو د سین مخ به ان شاء الله دا کم سلیکټډ وزیر اعظم چراغله ده دا به منګ د خپل د پایتخت را کده کو
زمانو امیر افغان د زلپشن سره متعلق د مولانا صاحب چې دا کم دویم بی پلان شروع سلو مرد دی مکمل ملاتړ کوو. موږ په دې کې کلک ولاړ تر هغه ساته پر موږ دریږو چې پر کم شي باندې زموږ بنیادی اعتراض دی چې موجوده وزیر اعظم سلیکټډ وزیر اعظم دی په دې الیکشن کې داندولي سوی ده. موږ دا غواړو چې د ملک یو شي د آئین او د پارلمنت بالا دشتي قیام دائم وساتي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي د مولانا فضل الرحمن ازادي مارچ د ناکامۍ سره مخ شوې ده. نو موړي په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي مولانا فضل الرحمن په تیرو انتخاباتو کې د خپل شکست بدلا د ټول ملک نه خستل غواړي او اولی ورځ راهسې د انتشار خورولو منصوبه لرله کمه چې ورله حکومت ناکامه کړه. د یادونې دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د ازادي مارچ ګډونوال د اکتوبر 1 نه تر د نومبر 14 نیټې پورې د اسلام آباد په اچ 9 سېکټر او په کشمیر های وی موجود وو او د زنو نورو غوښتنو سره سره وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه هم کوله، خو په جواب کې به د حکمران ګوند غړو بیا ویل د اپوزیشن په غوښتنه به وزیر اعظم عمران خان کله هم استعفا ورنه کړي.
لکه چې د احمد الله په رپورټ کې اورئ د جمعیت علماء اسلام فزرمان ډلې د حکومت ضد احتجاج دوم پړاو اعلان کړی دی، خو حکومت خو دا چې د جمعیت علماء اسلام د احتجاج دوم پړاو څه معنی لري او دا به څه نتیجه ورکړي او کنه، همدا موضوع ګلایز له سیاسي چارو شنونکو سره څېړلی.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد احتجاج دویم پړاو اعلان کړی او ویلي دي چې د احتجاج دویم پړاو به پورم نوي، په دې کې د هیواد په مختلفو ضلعو کې لوی لاري تړل دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او سیاستوال افراسیاب خټک مشال اړ دي ته ویل ټول جمهوریت قوتونه په دې خبره متفق دي چې په هیواد کې د فوج سارنې بغیر انتخابات پکار دي. د مولانا فضل الرحمن د پلان بي یعنی د احتجاج دویم پړاو په اړه افراسیاب خټک ویل
دین پس خو دا خبره تصادم طرف ته بزي ځکه چې اوس په حکومت د ایمنس کې یو بل خلاف بیانونه ورکړل شوی دي، خو یو بل باندې غرض نه لیکل شوی. خدای دې کله لارې ته خبر شروع شي نو بیا به تصادم ته خبر ازي او نو بیا سره ویل شي څه شکل واخلي او دا هغه یعنی تنش د ټینشن دا یعنی مهاجرۍ مخالفت دا به زیاتېږي. تجربه کار سره دې نو چرواتل څه خو په نظر کې وي، البته دا سره نشي ویل چې نتیجه به څنګه راوځي، خو یقینا چې څه یو بل طرف ته سره وي او بل طرف ته حکومت ته.
جمعیت علماء اسلام فی د اکتوبر په 20 ل کراچۍ نه د ازادۍ په نامه لاریون پیل کړی وو چې د اکتوبر په 11 اسلام آباد ته ورسید. په اسلام آباد کې خبريال او د سیاسي چارو شنونکو هارون رشید مشال اړ دی ته ویل مولانا فضل الرحمن خپل پلان مطابق فیصله کوي خو چاته یې نخکار کوي.
دا څه اوس پور ښکاری چې اوس پور دې دام ویلې چې نور سیاسي ګوندونه ورسره شاملېږي نو خپخه نه کیږي نو د اواز هم کولې شي. زما په خیال دلته خلکو باندې ډېر ټکم کولې چې را دونه کسان نه دی راوستي، خو 15 لک او 10 لک کسان ویل خو دونه کسان مولانا چې دی اوس ولې حکومت هم ورته څه قیام یا بنا چول دوه درې ورځو نه مذاکرات هم بند دي اوس حکومت باندې بیا فشار راوستو لپاره دا سټریټیجی چینج کړی دی.
خبریال هارون رشید زیاته کړه چې د دې مخکې هم احتجاجي ناستې شوې دي او ځینې مذهبي ګوندونو له دې ګټه پورته کړي، خو جمعیت علما اسلام خپل احتجاج ته زیات سیاسي رنګ ورکړی دی. هم په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او خبریال حسن خان مشال لري ته ویل مولانا فضل الرحمن د واپسۍ لار لټوله ځکه یې دا پلان اعلان کړو.
سوره جرات موږ ګورو نو سره د دې هغه دغه پاتې زیاتره هغه دي چې تر ځاکار وي کم چې هغه جلو کپو هغه کم چې سکیورټي والو زیاتره هغه نور به چې کم دي هغه مر خلک نو چې کم ورک نوټیسینګ وو نو زه به مچیر لکه مولانا سه بوچ بس راشه وس موږ خپل اهداف حاصل کړل. موږ اسلام آباد ترالو پی ټی ای ته موږ شو کړل چې موږ سره خلک شته او اني ټایم چې کم دي موږ د دې نه زیات خلک راستي شو وس دا د دې دوغانه چې لکه بس دا یو هغه واپسی ماته وکړي چې دا واپسی ده.
حسن خان زیاته کړه په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن احتجاج ګټور نو، بلخو د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس عاشقاوان د نومبر په 14مه په ټوئیټر باندې لیکلي چې د مولانا پلان بی سیاسي بدحواسي پلان دی او د هیواد غیر مستحکم کولو ټولې منسوبې ناکام شوې دي.
د ګلایا سیړنه موریدا هم د مولانا فزرمان د مارچ په اړه سیړنه بل هم لرو. د مولانا فزرمان په مشرۍ احتجاجي مارچ مهمه غوښتنه د وزیر اعظم عمران خان استعفا او نوې انتخابات کولو، خو پښتنه دا ده چې هغه د اسلام آباد له احتجاجي ناستي څه ترلاسه کړل او کنه. همدا پښتنه مې په امریکا کې میشت پاکستان د سیاسي چارو پوه ډاکټر تکی زخه کړې ده.
کومه طریقه باندې دا نور ګوندونه کزان سره شامل کړي وي نو کېدی شي چې کامیاب وي. ملاحظه دا غوښتل چې سیاسي حیثیت یو مسلمه تور باندې په دې خلکو باندې باور کړی، بل خصوص د پاکستان چې کوم مقتدره قوتونه دي په اسټابلیشمنت ملټری اسټابلیشمنت کې د پاکستاني ځواکونو سره استخباراتي ادارو سره نو هغه کې غالبا چې هغه کامیاب راغلی دی. خو د عمران خان حکومت اړنګولو کې ظاهر ده چې ناکام دی، خپل په نظر او خپل د بیس په نظر کې د خپل چې کوم هغه د ګوند خلک د هغه په نظر کې دغه تحریک کامیاب دی یو حد پورې.
یعنی ستاسو په خیال باندې لکه څنګه تاسو ولي چې د دوم پړاو یا د دومي مرحله کې احتجاج پیلوي، دا خو دوی اوس تقریبا د پښتنو له سیمو ځا شروع کړی دی، د پښتنو د سیمو په هغ لیاز باندې د پاکستان پر مرکزی حکومت فشار نه راځي لکه څنګه چې په پاکستان کې یا کراچي یا بیا پنجاب چې دی هغه یا وتړل سي یا بند سي فشار واچي. نو په دې حواله باندې کدا نه وي نو دا پلان بي خو هم هغه سي اغیزمن یا موثر نه سي کېدلای لکه څنګه چې د پلان اي یا په اسلام آباد کې ناشته و.
جی بالکل، ما خو وختي یو ټوټم په دې حق لا وکړه چې کومونه اسلام آباد کې څه څه بدلون غواړي څنګه دا پاره خو په پنډې باندې فشار راوستل پکار دي. کنه دا چې تا کوټه چمن یا چمن سین بلډک لارې ودرولې تورخم لارې ودرولې یا د سوپر های وی ودرول نو په دې مخ کې کراچي خار لاهور خار پنډې خار کې څه څه تاسو هړتاله پیدا کو څه تاسو عام چې کوم ژوندګي دا غوې ودرول نو بیا کې دې شي چې فشار راځي دا کی په دغه خبرو باندې ممکنه ده چې غي د پاکستان د استخباراتي ادارو یا د ځواکونو باندې لږ ډیر فشار راولي، خو هغه سره د عمران خان حکومت نظرت او مثلا چې ولایي صاحب په دې شی باندې کوي دغه کوشش سر کې دا وځي چې کومه مهمه ځله د پاکستان د استخباراتي ادارو یا د ځواکونو نو دا وځي. ملان صاحب خو غی سره د 2002 نو وروسته خو ډېرې مرستې کړې دي. کنه نو ملان صاحب چې زیر د سیاست نه بهر ولې ساتلې، بلکې تر دې حد پورې ما ته معلومات شي چې دا ولي چې زما د زوی د ممبر کې دی شو زما د غور ممبر کې دی شو نو زه ولې ممبر نه شو. نو سم مسلې خو د غی شخصي دي بیا سیاسي توګه باندې د غی په هر حال لوی الکتوریټ د پاکستان کې د دیوبند د مکتب فکر ډېر زیات خلک دي.
اخیری پوښتنه کوم ډاکټر تکی سی بغداد چې ستاسو په خیال باندې د مولانا سی بیان مولانا فضل الرحمن دی مارچ ته په کتو سره بیا د اپوزیشن ګوندونو تقسیم او هغه نه یو ځای درېدل، ستاسو په خیال باندې په پاکستان کې اصل کې په صحیح معنی کې اپوزیشن موجود هم دی کنه دی؟
اپوزیشن تعین بتاسو علی وکړي چې دا تعین وکړي چې مقدر شوګ دی زار چا سره دی حکومت چا سره دی واک عمران خان واک مند دی نا خو اقتدار نہ لری دا واک بچا دے اگر دا پاکستان دا فوجی قوا دا واک میں دے دے نو کدی تعین نہیں سر بیا اپوزیشن تعین نہیں سکے دے نو یو حدا پورې کوم مولانا صاحب دا خبره سپینه کړه چې پاکستان کې واک جی ایس پی سره دی، پنډی سره دی، اسلام آباد سره نشته. چې دا داسې خبرې تعین نه شو نو بیا هغه نه وروسته بیا د اپوزیشن ته ونم کېږي.
دا په امریکا کې میشت د پاکستان د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی چې د مولانا فضل الرحمن د مارچ څېړنه کوله.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو
پرون په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د دوه قانوني مسودو د منظورولو پر ضد احتجاج وکړ. اپوزیشن تور پر کړ چې حکومت له دوی سره د قانون مسوده نه ده شریکه کړې او په ډیره تادی سره له اسمبلی منظوري کړې. په دې کې یو قانون د خیبر پښتونخوا د مدنیت او بل د دې صوبې د بلدیاتو حکومت پاړو. د اپوزیشن غړو د دې سپیکر مشتاق غنی چوکی لورغله په شعارو نور کولو سره د قانون پانی وښلولې. په دې اړه د خالد خان رپورت اورو.
صوبائی اسمبلی کے پڑمبزل مخالف گندنو دا ناجائز حکومت او سلیکٹڈ حکومت شعارونا پورتا کړل او بیا دا پختونخوا وزیر اعلی دا کور مخیتا دا احتجاج اعلان هم وکړو. دا عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی مشر سردار حسین بابک وائل باید چې د قبالی ضلعو د معدنیاتو او نورو وسایلو پاکلا قانون سازی باندې د دغه ضلعو منتخب غړو سره مشوره وشي او بیا په اسمبلی کې پې پورا پورا بحث وشي. پښتونخوا اسمبلی کې د بلوچستان عوامی پارٹی پارلیمانی لیډر بلاول افریدی وائل چې دوی په مرکز او صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت اتحادیان دي او په کار ده چې د قبالی لو د وسایل پاک له قانون باندې دوی سره پورا پورا مشوره شوی و.
د نوې زلو چې څومره ممبران دي دا په کارو چې راغوختي وي موږ سره ناشته کړه وي موږ په دا بل باندې پوی کړی وي چې موږ را روان مستقبل څه دی مدنیات او حوالې سره را روان مستقبل کې زموږ د قبایلو عوامو لپاره څه فائدې دي.
خو بیا د پښتونخوا د مدنیات وزیر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته د صوبایي اسمبلی غونډه رستو وویل چې دا قانون په حق لا صوبایي حکومت د قبایلی مشرانو د ځمکې مالکانو او د صوبایي اسمبلی غړو سره مشورې کړې دي او دا دغه قانون په وجبه نه صرف ځایي خلک د خپلو وسایلو مالکان وي بلکې د دوی غرونه او درنګونه به هم د روزګار لپاره آزاد شي.
اصل کې دا تقریبا سوه کال وشو چې دا بل مونږه پروسس کړو دی کې اصل کې زمو سره چې کوم مرج ایریا دي د کوم ډیسټریکټ دي الته کې ډېر زیاتې مسلې وي الته تنازعات او الته کې نوې لیزونه نه کېده الته کاروبار بند شو د دې وجه نه تقریبا شپږ میاشتې دي په لا ډیپارټمنټ کې وشوي بیا ځکه مونږ دلته کې راوړو په دې باندې مونږ د ټولو سره کنسلټیشن شوی دی.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مقامی حکومتونو په حق له هم یو ترمیمی بل منظور شو. دا کوم لاندې په ټوله صوبه کې به د تحصیل او یونین کونسل په کچه ټاکنې کول شي او د ضلعي کونسل یا ضلعي ناظم حیثیت په ختم شي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
رادیکل ټیررزم
آی وډ نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک ایکسٹریمزم
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیوز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار دوکانداران له تیرې څه مودې راهیسې په احتجاج ول، خو پرون یې له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړ. تاجران له حکومت ته غوښتنه کوله چې په پوجي عملیاتو کې د وران سوو دوکانونو معاوضه زیاته سي. دوی دعوه کوي چې حکومت د تاوان اندازه 40 ارب روپۍ لګولې، خو په بدل کې یوازې 15 ارب روپۍ معاوضه ورکړې وه، خو اوس د ځایي مشرانو په منځګړیتوب معاوضه لږ څه ورزیاته کړل سوې ده. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
تاجرانو په وینا میران شاه بازار ړنګېدو سره د دوی توانونه دولت 40 ارب حساب کړي ول، چې څه د پاسه 15 ارب روپۍ ورته اعلان شوې وې. د هغې پر ضد د سونۍ نه په احتجاج ول، او اوس د دوی په وینا څه د پاسه 9 ارب معاوضه باندې ورسره متفق شوي. د تاجرانو اتحادیې یو غړی امشاد الله وایي ځایي مشر حاجي نک محمد ورسره د شورو نه مدد کړي، او نن یې چې د 9 ارب شپږاویا کروڑه معاوضې باور ورکړ، نو دوی ورسره پې متفق دي.
نیک محمد کومې خبرې اسلام آباد شي مشتره کړې وې، او دې الحمدلله پرینده سار ته ورسولې چې کیبینټ وزیر الله صاحب 5 ارب 73 کروڑ په اعلان وکړو، خو مشتا قابل قبول نه و. مش دوست خاتینه وتا وکړل د دپ واجه میجا داغه 7 ارب 76 کروڑ وشای. نیک محمد زو موریو ولا چې زبې اعلان وکړو.
سید ایوب خان وای چې د تاجرانو زیات توانونه شوي، کاسه هم دغه معاوضه کومه ده، خدای غواړي چې نور خپل کاروبارونه مخ په وړاندې بوزي.
خو هغه کروڑینا نشي میلاو چې کی نقصان شوی ده، پیسې لا وشول په 7 ارب روپۍ په باندې په دا باندې امیش د کندرون کاروزی واخدا سدا چې سنه سچ میلاو شي، خو چې د خلک په کاروبار باندې لاګیا شي، چې دا مشت زر نظر روکو د میرم شاه خلک بیروزګاره ده، د کندور بیروزګاره ده.
ځایي مشر حاجی نک محمد چې د تاجرانو او انتظامی ترمنځ مذاکراتو کې منځګړیتوب کړي، وایي چې تاجرانو نه واک اخیستو پس یې اعلان شوې معاوضه کې 2 ارب روپۍ زیاتې کړي.
6900 دادی کړي نه دی ولیږي په داسې کې کیما مالاتو دلته دغه د سختینو سره وکړل. د حکومت طرف نه 5-72 دایته منځيري رغلا پابند دی نه وي خاصه. دلته مې د وزیر الله او د گورنر په تروبند کمیټي ته جوړ کړل، او دلته دای بیا احتجاجونه شریک کړل. او بیا زه میر کلام ام پی رغلی وتا د امیر مذاکرات شریک کړل، او دای نه مې په پښتشه په تای وړه وخت ته ویایم او پستو نه پیس ټول کا تاجر برادری دو کا انتظامیادو پیسلا په وشکول الحمدلله او میر دوار باری په ترجیح ته کړل.
خدا شمالي وزیرستان صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر بیگاش په مشال ریډیو ته وویل چې تاجرانو ته ځایي مشرانو د ماویزو زیاتولو یقین ورکړي، خو د پوینا لا هم عملي شوې نه ده، او دوی به هڅه کړي چې صوبایي حکومت زر په دغه باندې عملي ګام واخلي. شمالي وزیرستان ځلی انتظامی چارواکي هم وایي چې تاجرانو ته مشرانو چې کم یقین ورکړي دا غینې صوبایي حکومت خبر کړي زردا چې معاوضه ورکړل شي. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو په دوران میران شاه او میرعلي بازارونه په بشپړتو ګړنګ شوي ول، چې د تاجرانو په وینا 40 روپۍ توانونو سره مخ شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسوشوي محبت لاړې لاړې د کوڅوشوي محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پېچو حمد سرنا پر وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تا تاسو مشال ډور یو سم دولسمه بجې به کې شي د دولسمه بجو خبرون لنډیز به پر خنداسه دوړند کې د ورسته تاسو د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعات په وړاندې کو د افغانستان په اړه یو څو رپورټ یو رپورټ دی او د دې ترڅنګ د قبایلی سیمه خبر پښتونخوا په اړه رپورټونه درته وړاندې کو خو زه مایک وسپارو پر خنداسه تاسو خبرون لنډیز وړاندې کړی
د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ترشپ د حکومت خلاف د خپل احتجاج د دویم پړاو یا د پلان بی تفصیل اعلان او وی ویل چې نن د زیارت پورس به هم د هیواد په زیاتره خاورو کې دغه پلان تر مخه لوی لارې او سړکونه بند دي. مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل اوس په دې خپل احتجاج ته ملک نورو سیمو ته غځوي. د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي چې عدالت ترې د هغو کسانو تفصیل وړاندې کړي چې دا وخت د صوبې په مختلفو حراستي مرکزونو کې دي او له دغو د یو تن هم بل ځای ته په دې دوران ونلې دي. د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو د حکومت هغه وړاندیز رد کړی دی چې پکې نواز شریف ته د څلورونیو لپاره په بهر هیواد کې د علاج مشروط اجازت ورکړل شوې ده. تا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې د قانون مفاقي وزیر فروغ نسیم یوې خبرې غونډې ته وویل حکومت نواز شریف ته د څلورونیو لپاره په بهر کې د درملنې اجازه ورکوي خو لومړی به نواز شریف یا شهبا شریف اوه ارب روپۍ سکیورټی بانډ یا د ضمانت پیسې جمع کړي. د شمالي وزیرستان ویرامشاه بازار دکانداران له تیرې سمودي راهیسي په احتجاج او خپرني له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ برګ په نوم د غوره جرنالیزم جایزه پرون د نومبر په 14مه د زړورتیا لپاره د آزاد اروپا ازادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن بنند د جمهوریت ریاست د ټاکنو د ابتدایي نتیجو په اعلان کې د بیا ځن په اړه معلومات وړاندې کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې ترکی د روس نه د S-400 میزایل دفاعي نظام اخیستل ځینې جدي چیلنجونه جوړوي خو تمه لري چې دغه به هوار شي. ولسمشر ټرمپ دا خبره له هغې وروسته کړې چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان سره ولیدل. او ایران ویلی دی یو مفروره کاروباری تن د زینو اقتصادي جرمونو په تور نیولې دي.
دا خبرونه لنډیزم له ورخند اسد اوریدل او اوس د پاکستان مطبوعاتو نن څلې کلی سراج شهر ورته کته نه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپنې ډان خپلې درې په ازادۍ مارچ لیکلې او وايي مولانا فضل الرحمن پلان بي اعلان کړو چې پکې به د پاکستان غټې لارې یا سړکونه بندوي او دا پلان بي به د زیارت په ورځ د ماسپخین نرستو شروع کیږي. خو دا هم ویل کیږي چې ځینې سړکونه او لارې له پرونه تړل شروع شوي. درې لیکي جمعیت علماء اسلام فی دړګه ورکړي چې دوی به اوس د ازادۍ مارچ وروسته د پاکستان په لارو سړکونو تګ راتګ په بشپړ توګه بندوي. نو دا یقیني ده چې لدی به ولست سخت ستونزو او مسلو سره مخامخ شي. دریوی که څه هم د ځنی خلکو خیال دی چې دا د مولانا فضل الرحمن د ځان لپاره د درنی ختمولو یو محفوظه لار ده، خو دا هم حقیقت دی کچری دا پلان دوی عملی کړو نو د دې خطرناکې نتیجې رابرسېری کې دی شي او جګړې پیلې دی شي. نو د دې هر څه وړاندې به مولانا فضل الرحمن له پدې هر څه سوچ کول پکار وي چې څه هم راتلی شي نو مولي له بعد د دې ذمہواری اغستل وي. نو وي وخت رسپن هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وايي مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د خپل احتجاجي درنی په ختمولو پلان بی اعلان کړي او وای اوس به ټول ملک تړل کیږي. ادارې وای که حکومت د مولانا فضل الرحمن سره د مذاکراتو دروازې په مکمل توګه بندې کړي وي نو د ملک نور سیاسي ګوندونه د مولانا فضل الرحمن د دې تحریک برخه جوړې دي شي. نو دا وخت ضروری دی چې دا مسله هوار کړي شي چې ملک د اړي غړي نه بچي. ادارې اخري کې وای د حکومت په ګډون مولانا فضل الرحمن او نور سیاسي ګوندونه باید چې ملکی سلامتی ته د ورپېخو خطرو احساس وکړي او دا مسله د مذاکراتو للارې هوار کړي. جنگرس پانه خپلې ادارې په گرانی لیکلی او وای دا حقیقت دی چې پاکستان کې گرانی ته خراب اقتصادي صورتحال لوجه راغلی. خدا هم حقیقت دی چې دې گرانی یوازې غریب ولس متاثر کړي. اداري وای که هم د تیرو وختونو په پرتله دا وخت د پاکستان اقتصادي حالت ناسم دی چې په تر ټولو لوی مسله دا فراتی زر یا گرانی ده چې د حکومت د اقدامات وروسته پرې هم قابو نه موندل کیږي. اداري وای اوس چې حکومت فیصله کړي چې د دې گرانی قابو کولو لپاره بهر اونۍ وزیر اعظم عمران خان ته رپورټ وړاندې کیږي خو د دې پترس کې دا قتل شوی چې د دې مسلې لپاره د یوې کوټلې منسوبې په ځای یوازې چاپی وهل کیږي چې څه ګټوري نتیجې نه رابرسېره کیږي. ادارې اخرې کې وایي په داسې حال کې به وفاقي او صوبایي حکومتونو لا یو ځای کې ناستل وي او د دې مسلې د حل لپاره به ورله په ګډه کار کول وي. او دې لړکې د نورو اقداماتو ترڅنګ به حکومت لا هر ورځ د تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي مخه هم نیول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ امریکا ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سفر او پرستی کې دواړو هیوادونو سړو سو اړیکو باندې لیکنه خبره کړې ده. بلخوا بلومبرګ ورځپاڼې په پاکستان کې د تیلو ګیسو مخ په کمیدونکې پیداوار ته کتنه کړې ده. د دواړو مهمې برخې له ظفرخان اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو داسې وخت کې د امریکا په سفر دی چې د هغه هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ مؤاخذه د پلاتونو عمل په لومړي ځل ولسته د خودلو پریکړه شوه. د دواړو هیوادونو مشران به د رسنیو پر ازادۍ، د وسلوالو مخنیوي او د لیبرال نېشنلیزم په موضوعاتو خبرې وکړي. ورسپانه لیکي دا په داسې محل کېږي چې د ترکیه او امریکا اړیکې په یو ډېر سنجیده پړاو کې دي. ډونلډ ټرمپ او د کانګرس ځنې غړي د ترکیه له لوري له روسه د میزایلو په اخیستو غوسه دي. همداراز د شام شمالي برخې ته د سرتیرو لیږلو په سر پر ترکی انتقادونه کوي. د کانګرس غړي د ټرمپ لخوا اردوغان ته د امریکا د سفر په بلنه هم تنقید کوي. تیر میاشت کانګرس د یو قرارداد له لارې د عثماني دولت لخوا د ارمنیانو وجنه نسل کشي ګڼل شوی. دا پیښه سل کاله وړاندې شوې وي. ورسپانه زیاتوي دغه قرارداد د ترکی په وړاندې د امریکا یو علامتي پریکړه وه چې د واشنگتن او انقره د سړو اړیکو څرګندونه کوي. بلخوا بلومبرګ ورسپانه لیکي د پاکستان تیلو اداره په پام کې لري چې له راتلونکي کال نورو هیوادونو ته د زیړو استول پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد لوی پیداوار ګیس د ختمېدو په حال کې دي. د ادارې یو مشر معین رضا خان ویلي که د انرژي متبادلې سرچینې مخې ته را نشي نو په راتلونکو نهو کلونو کې به د پاکستان د ګیسو زیرمې ختم شي. ورسپانه د خان لخلی لیکي چې پاکستان هڅه کوي چې سکل د انرژي یو پیداوار نړیوال مارکیټ ته وباسي. نوموړي زیاته کړه اتلس داسې ځایونه چې فکر کوي د تیلو او ګیسو ذخیرې پکې دي، په هغو کې سکل د تیلو او ګیسو د موندنې لپاره په څوارلسو ځایونو کې کویان وهي.
ظفر خانو د امریکا کانګرس اساسو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو مشرانو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د استیزا یا مؤاخذه په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو مشران پرون د نومبر پر 13 د مجلس د ډکې خونې په وړاندې او د نړیوال رسنیو د کمرو په شتون کې بحثونه پیل کړ. په دې مسله د ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو په دریځونو کې د مځکې او اسمان اختلافو. په دې اړه د فرشته جلازی ریپورت ورو.
د ډیموکراتانو له لوري ادم شیف چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر هم دی، پرون وویل چې په آزادو بحثونو کې به د دې مسلې پر سپیناوي تمرکز وسی چې آیا جمهور رئیس ټرمپ رسمي کار په دې پورې مشروط کړی و چې یو بهرنی هیواد په هغو څېړنو کې چې له ده سره د سیاسي مرستې لپاره پلان شوی وي که یا، او آیا داسې کار د جمهور رئیس د دفتره سو استفاده ګڼل کېدلی شي که یا. ادم شیف پرونی جلسې ته د پایل وینا وکړه. هغه وویل روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا یو متحد هیواد اوکراین اشغال کړ د دې لپاره چې له غرب سره د اوکراین د یو موټی کېدو مخنیوی وکړي او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ارمان پوره کړي چې د روسیې امپراتوري جوړه شي. ادم شیف وویل چې له هغه راهیسې 14,000 اوکراینیان د روسیې له پیاوړو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي.
Earlier this year Vladimir Zelensky was elected
د روان کال په پایل کې ولادیمیر زيلنسکي د اداري فساد د مخنیوي او د جګړې د پای ته رسولو د کمپاین په مرسته جمهوري ریاست وګټل. هغه په سیاست کې نه وایو او فوراً یې د اوکراین د تر ټولو پیاوړي متحدي امریکا سره د روابطو د ټینګولو هڅه وکړه. د استیزا په اړه په څېړنو کې سوال دادی چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د دې متحد له نازک موقفه استفاده وکړه او اوکراین یې زموږ په ټاکنو کې مداخله ته وهڅول. خو په پرونی بحث کې د جمهور غوښتونکو د پلاوی مشر ډیوین نونیس په خپل وینا کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې ډیموکراتانو یو ټلویزیونی تیاتری ننداره پیل کړې ده. ډیوین نونیس استدلال وکړ چې ډونلډ ټرمپ په دې کې چې د اوکراین ولسمشر ته ټلیفون کړی او له هغې غوښتنه کړې چې د 2006 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډیموکراتانو د ممکن کاندید جو بایدن په اړه څېړنې وکړي، داسې ناسم کار نه دی کړی چې د استیزا وړ وي. نونیس وویل دا بل شی نه بلکې د جرم په تلاش کې د استیزا پروسه ده. راتلونکي اونۍ به هم له پلان سره سم درې عمومي بحثونه وسي. اروپایي اتحادیې ته د امریکا سفیر ګورډن سونلاند به د نومبر په 6مه شهادت ورکړي. په همدې ورځ به د امریکا د دفاع وزارت مرستیاله لاورا کوپر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل پښتنو ته حاضر سي. د نومبر په 1مه به د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکي فیونا هیل د کانګرس د استخباراتو کمیټې بحث ته حاضر شي. د امریکا د استازو مجلس اوسمهال د ډیموکراتانو په لاس کې دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په یوازې سر د یو جمهور رئیس د استیزا صلاحیت لري. وروسته بیا دا مسله سنات ته ځي چې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند په لاس کې ده. دا په دې معنی ده چې د جمهور رئیس محکومېدل او له واک لري کېدل امکان نه لري. که چیرې د استازو مجلس د جمهور رئیس د استیزا په ملاتړ رای ورکړي، د امریکا په تاریخ کې به دا دریم وار وي چې یو ولسمشر استیزا سو. تر دې دوه واري مخکې د امریکا جمهور رئیسان اندرو جانسن او بل کلینتن استیزا شوي دي. خو دواړه جمهور رئیسان د سناتر باس وروسته په واک کې پاتې شوي دي.
فرشته جلال زیوه د چین په سینکیان کې د یو غور مسلمانانو دفاع کوونکي ویډلې ویلي د نږدې 1500 کیمپونو جیلونو په اړه معلومات راټول کړي چې د چین حکومت د یو غور نسل خلک بندې کړي دي. دا ډله تور پورې کوي چې کېدای سي په دې کیمپونو کې له 1 میلیون نه ډېر کسان ساتل شوي وي. په اړه د ای ایف پی خبري اژانس رپورټ شاهین بنیرای وړاندې کوي.
په واشنگتن کې د مشرقي ترکستان د قومي بیدارۍ په نوم یوې ډلې چې له چین د سینکیانګ خپلواکي غواړي ویلي د داسې 132 مشکوکو بندیخانو په اړه معلومات موندلي، چرته چې د یوغور نسل سره تړاو لرونکي کسان ساتل شوي دي او هغوی په مبینه توګه د خپل کلتور پرېښودو ته مجبوره کولی شي. ډلې ویلي د ګوګل ارت په وسیله 209 مشکوک زندانونه او سلور او یا مشکوک بیګار کیمپونه په نخه کړي. د ډلې زیاته کړي وړاندې د دې زندانونو په اړه څه معلومات نه وو، نو موږ ویلي شو چې دغلته د بندي کسانو شمېره به نوره هم ډېره وي. د حقونو دفاع کوونکي اټکل کوي چې چین د یغور او نورو ترک نژاده نسلونو سره تړاو لرونکي له 1 میلیونه ډېر غړي بندي کړي دي. د آسیا لپاره د پینټاګان چارواکي رینډال شریور روان کال د مې په میاشت کې ویلي وو دا ښکاری چې د بندي کسانو شمیره 3 میلیونه ته نږدې ده. فعالان او عیني شاهدین وایي چې چین په زور یغوریان په اکثریتي هان نسل کې ورګډول غواړي او له دغې سره سره په مسلمانانو فشار اچوي چې خپل مذهبي اقدار پرېږدي. چین وړومبی د کیمپونو او بندیخانو په اړه راپورونه رد کړي وو، خوس وایي چې دغلته خلکو ته تربیه ورکوي او مسلمانان د سخت دریځ نه جغوري. امریکا د یغوریانو سره د چین سلوک د نازی جرمني په کیمپونو کې شوي سلوک ته ورته بللې، خو په پیاوړي چین د مغربي هیوادونو نه بهر نیوکې نه کیږي. چین تیره میاشت د روسیې، پاکستان او مصر په مرسته له ملګرو ملتونو د یو بیان په ترلاسه کولو کې بریالی شو، اگر چې په درې وړو هیوادونو د بشري حقوقو د خراب حالت لپاره خپل هم نیوکی کیږي، خو دوی په خپل بیان کې د بشري حقوقو په میدان کې د بیجینګ د لاسترولونو صفاتونه کړی دي.
د شاهین بنری زخم د ای اف پی خبري اژانس رپورټ اوریدي. د افغانستان ولسمشر پرون ماښام د کابل د امنیتي وضعیت په اړه له خپلو لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره خبرې کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امنیتي او دفاعي څنګه مسولونو د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول په کابل ښار کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره پر خپلو پلانونو معلومات ورکړي دي. په خبر پاڼه کې په ډېر نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو لکه څه چې ولسمشر باندې د دفاعي او امنیتي ادارو مسولینو ته په دې اړه لار شوونې کړي دي. په کابل کې پرونی حمله د امریکا سفارت او په افغانستان د ناټو تړون هم خندلې ده. تفصیل به یو ځل بیا له فرشته جلال سي اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت پر نوې حمله چې د شونځي یو شمېر زده کوونکي پکې ووژل سول په شدت وغندله. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس پرون په ټویټر ولیکل چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري. جان باس لیکلي چې پر ملکي خلکو حمله باید همدا اوس بند شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د قسیم پر سړک پرون سهار تقریبا 9:30 بجې په بمی چاودنه کې 12 تنه ووژل او 7 تنه زخمیان سول. د حمله لامل په ووژل سوو کې زیات هغه کوچنیان دي چې سهار مکتب ته تلل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما ویلي چې په داسې ګرمېشته سیمه کې حمله چې د شوڅو او کوچنیانو په ګډون ملکي خلک پکې ووژل سول او زخمیان سول څوک نشي توجیه کولای. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ناټو تړون ملکی استازي نیکولاسکی پر ټوټر په دې اړه په پیغام کې لیکلی چې دوی د ملکی وګړو وژل او زخمی کېدل غندي. نیکولاسکی لیکلی افغانان سوله غواړي او ترورستان په تشدد ځواب ورکوي، خو د ناټو تړون پر خپل تعهد کلک ولاړ دی او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه به روزي همکاري به ورسره کوي او سلا به ورکوي. څو هغوی وکولای سي چې د افغانستان له ملکي خلکو ښه دفاع وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د حملې هدف د ګردا ورد په نوم د یوې بهرنۍ امنیتي ادارې موټر و. ګردا ورد خصوصي امنیتي شرکت دی. په کابل کې پرونی حمله کې د دې شرکت څلور بهرني کارکوونکي هم زخمیان سوي دي. لارګه په دې اړه په خبره سوي خبر پاڼه کې لیکل شوی چې داسې بشري ضد جنایت د ترورستانو کار دی، خو سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولای. په بیان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله لیکل شوی چې د افغانستان د خلکو دشمنان داسې حمله کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سشنبې پر ورځ ویل چې په کور او د نړیوال تورن لاستازو سره تر مشورې وروسته یې پریکړه کړې چې د حقانی شبکې درې بندیان د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې خوشی کړي. په هغو کسانو کې چې ولسمشر غنی د تبادلې خبر ورکړ، یو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي زوی انس حقانی و. ولسمشر غنی وویل چې هیله لري چې دا کار د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر سیاسي مخالفانو د هغه پر پریکړه سخت انتقاد وکړ. د قانی شبکه تر دې مخکې په کابل او شمیر ولایتونو کې په درنو او پیچلو حملو کې په لاس درلودلو تورنه وه، خو په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 12 په افغانستان کې د ملکي تلفاتو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوی ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست، سپتمبر کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې وخت پرتله 22% زیات شوی ول. د یوناما د بشري حقوقو د برخې مشري د اکتوبر په 12 اسوسییټډ پرس په مرکه کې وویل چې دا روان د کال پر وروستیو نهو میاشتو کې تر 3000 زیات ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي ول.
فرشته جلال سیوا په کوټه کې د یخنی لراتک سره سم خلکو د ګیس د نشوالي په اړه شکایت پیل کړی دی. پرون په دې تړاو په مظاهره هم سوي چې د چارواکو په خلاف شعارونه ورکړل شو. دوی غوښتنه کوي چې حکومت په کوټه کې د ګیس پایپ لاینونو او سره د ګیس پریشر زیات کړي. د ګیس محکمه ویلي چې دوی تر ډیره حده دا ستونزه حل کړې ده. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د کوټه د شاریان لوري د شار په زیاترو برخو کې د ګیس د پريشر د کمښت په ځد تیر مزګر د کوټ پریس کلب مخته وي احتجاجي مظاهره وسوه او د مظاهره پر خوالو د حکومت په ځد صدا شوارونه ورکول. پر دې مهال د مظاهره د زیاتره برخوالو وینا او چې د خنۍ د زیاتېتو ورسته د شار په زیاتره برخو کې د ګیس پريشر کم شوی دی. په دې ترڅ کې یو شاري سید بسم الله اغا راته وویل
یخ نور روان دي زموږ کورو کې سپینږیر ستا دغه دی ولاړ دی دلې یعنی بس مینه ژره د دوی دا وخت چې دوی په مسجد کې ناس وي الله لای کولې دوی راولاړ شي د خپل بنیادی حق د پاره نن د پریس کلب د مخه ولاړ دی د موږ سره احتجاج کوي. احتجاج د دې لپاره کوي چې زموږ پر الکاپی 27 باندې ګیس خو بالکل نستا او بلکې پورا په کوټه کې ګیس نستا. صرف داوی دي چې تنظیمي اله ورسي تنظیمي سره بار بار موږ ملاقاتونه سوي دي صرف تسلی در کوي یو کپ چي در کوي هغه تسلی سره دی راولاړ کی شر ولاړ سي بیا ګیس دی نه ګیس تا
تمزری او بل برخوال محمد اسلام وای چې د ګیس د کمښت له امله دوی د بلا بیلو کړهونو سره مخ دي.
موږ په پوره علاقه کې پوره کوټه سيټي کې دغمره ګیس نستا چې د سار چای په پخېسي یا یو ډوډۍ په پخېسي موږ مجبوري چې ډوډۍ ګران سواله په سرویش تر په یو ډوډۍ د مجبورې به موږ ډوډۍ د تناره راوړو سالن به د هوټل وړو لیکن دلته په کوټ شهر کې دغمره ګیس نسته چې موږ خپل کور ضرورت په پرب دلته شدید یخسو بارانونه شروع سو د بارانو موسم دی.
خو محمد ساک څنګه زید بیا د ګل لري چې په دې ورسوي کې چې کوم متران لګیدلې دي هغه ډیر تیز او زیات بلان ادا کول د غریب ولس د وسکار نه دی.
نو دا کم په 15 کال مخکې چولیو هغه د آبادی په نسبت د وس آبادی سره په پنه کښنه دي هغه د کوټ شهر نسکو ورکولای. کوټ شهر آبادی 15 لاکه ده. موږ غواړو چې دا نوې پالیسین چې پېپ ولويږي په کوټ شهر کې او داس مسله پورې تور پر رالسي جيم مشته یقین دی نه راکړو چې موږ د دې پروله خسي د مرکز 15 کروڑ روپی بجټ دی. آیا موږ دا پښتنه کوي سو چې د تیر څلور میاش یو لک 2000 متران چنج سوي دي پر هر متر 15000 روپی جرمانه لګولې ده.
دې ترڅ کې موږ کله د ګیس د ادارې د بیان صفدر سره تماس ونیوي نو هغه راته ویل چې د شهر په زیاتره برخو کې اوس د ګیس فشار سم سوې شوی دی او یوازې په ځینو برخو کې چیرې چې غلا کیږي هلته د ګیس فشار کم دی. دغه ستونزې د وارولو لپاره هم تکنیکی کار روان دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کال 2018 د سرشمیرنې له مخې د کوټ ښار آبادی د 25 لکو څخه اوښتې ده، خو د ګیس د ادارې له لورې چې کوم پایپونه په خوا لوېدلي دي هغه ډېر واړه دي. د چارواکو په وینا چې اوس د هغه د بدلېدو اړتیا لیدل کیږي.
دا یو ترن رپورټ وو. د خیبر پښتونخوا د بونیر ضلع اوسیدونکو وایي دلته یو ځل بیا طالبان خپل فعالیتونه پیل کړي چې سیمې ولسی اندېښمن کړي دي. مشال ریډیو په خبرو کې د سیمې خلکو وویل د بونیر په ځینو سیمو کې وسلوال خلکو ته دړکې ورکوي او د تاوان اخیستو ځینې پیښې هم شوې دي. بلخوا د سیمې انتظامیه وایي دلته امنیتي حالات تر کنټرول لاندې دي او د وسلوال په تګ راتګ نظر ساتلی دی. نور تفصیل به له فرخنده اسد واورو.
تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بونیر ضلع یو اوسیدونکي بخت افسر وویل په تیر ورځو کې زیاتره داسې وسوال په ګدیزو او سلارزو تحصیلونو کې لیدل شوی دي.
خلک ډېر زیات پریشان دي او ځکه چې هغه بچي مچي چې دي دام او اخلي او فلحال دا بچي اوسو دلته کوم پولیس فران چې کوم راغلي دي یا پولیس ځوانان هغه هم خپل دغه پسې کوي او مطلب دا دی چې ګرځي فلحال نه دا باید چې مستقل دلته کې او بیا مطلب دا چې پکې نورو علاقو
بخت افسر دا هم وویل په دغو کې زیاتره وسلوال د بونیر دی او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمونو هم دغلته د وسلوالو تګ راتګ پیل شوی دی. د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي سردار حسین بابک د نومبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل دوی په دې اړه په صوبایي اسمبلی کې تحریک التوا هم جمع کړی دی او دغه مسلې په اسمبلی کې په 100 واره راپورته کړی ده، خو د صوبایي حکومت لخوا ورته تر اوسه سمس پد ثواب نه دی ورکل شوی.
او دا بالکل بونیر کې هم او په باجول تتا سو ګورئی وزیرستان تتا سو ګورئی هر ضلع کې داخله چې دا موجود دی. بونیر په والا باندې خو بالکل بیا عوام چې دی غا سکیورټی فورسز سره هغه سم مرسته نه کوي. دغه وجہ د اعتماد کمې دی. دا خبره مونږه بیا بیا دغلتا سکیورټی فورسز ته په کوټه کړی هم دا وغي په خپل هم په دې خبره ویږي او تشویش خو ظاهره خبره چې د خوف او د یاري دا ماحول چې دا ډېر زیات خطرناک دی. ځکه چې هغه تیرو زمانو کې خو به ملیټنسي وا او سماکي به وي یا سبو سبو هغه ځان له د خوف او دهشت یو وخت وو. خو دا اوسو چې پټ پټ خلکو ته ټلیفون نه کوي یا خطونه ور کوي بته غواړي او موجودګي دا نو دا حالات چې دا بیا دا غین هم ډېر زیات خطرناک دي.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم د خیبر پښتونخوا او د ملک د نورو برخو سیاستوالو خبريالانو او د ټولنیزو چارو فعالانو په بونیر کې د طالبانو په فعالیتونو او دغلته د دوی په یو وار بیا راټولېدلو لیکل کړی دي. د بونیر د پولیسو مشر سهیل خالد نومبر پر 14 مشال راډیو ته د سیمې د امنیت او دغلته د طالبانو د موجودیت په اړه وویل.
یو څو طالبان چې شمیر به 15 یا 16 دغلته د علم غره په سرونو کې پړتي د دوی دلته کورنۍ دي نو زی او راځي. دا جرام پیشه دي خو څه داسې طالبان نه دي نه چاته د تاوان ورکولو لپاره ویل شوی دي نه څه بل څه خطر شته دي. یو څو کسانو ته د افغانستان نه د تاوان ورکولو ټلیفونونه شوي دي. باقي په بونیر کې داسې څه نشته او بونیر له طالبانو پاک سمه.
د بونیر ضلع نه د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان مشال رډیو ته وویل اوس مهال پر دې موضوع خبرې نشي کولی، خو د بونیر نه د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي ریاض خان د نومبر په 14 مشال رډیو ته وویل دا خبره غلطه ده چې ګینې دغلته طالبان یو سل بیا راټولي کی
حکومت باغې په څیر مسلسل سکیورټی فورسز چې کوم ایجنسیز دي ادارې دي هغه پای په څیر مکمل لګیا دي په کې ومني وو او تن دوی په کې هغه ورځم نیولې ده. هم تاسو کتلې په میډیا باندې خدای سي بالکل څه تاثیر نشته چې آیا باغې ځکه مطلب یا طالبان خپل ګروپینګ کوي یا خپل نتورک مخکې خدای یو نتورک وو اوس هغه نتورک نشته.
له بونیر سره سره په ځینو قبایلی ضلعو وزیرستان کې هم خلک ته وسلوالو د هلو ځلو او د دوی په یو سل بیا راپورته کېدو اندېښمن دي او له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي.
دا پرخندا صدر رپورټ هم دی. خبر پښتونخوا یو غیر حکومتي ادارې پاک کومن پروند یو داسې موبایل اپلیکیشن پرنيسته کړی چې لمخې به عام ولس کولای شي د اسمبلی خپل استاد سره په اړیکه کې ووسی. دته د سټیزن وایس یا ولسی ژغ نوم ورکړل شوی دی. خلک کولای شي چې د اپ لاري د اسمبلی استاد څخه د قانون سازي ترکیه کارونه او نورو چارو په اړه پوښتنه وکړي. له پېښور د شبرجان رپورټ هم
دغه غونډه تابع کونکي او د تنظیم مشره ازراګل مشال لیډو ته
د دغه موبایل اپلیکیشن په حق لوي.
د موبایل اپلیکیشن مقصد داري چې عوام خپل ام پی ای سره د انټرنیټ په ذریعہ او د موبایل په ذریعہ کنیکټ شي. دا چې څنګه تاسو په تلنه سبار موبایل استعمال چي نه ډیر زیات شوري او اپس او دا سيزونه چې کم دي نه پکې خلک ډیر اسانه سره استعمالي لګياري. دا ټول لپاره د موبایل اپلیکیشن کې اټوماتیک لاګینز موجود دي.
هونډه کې برخه خستون کې یو وکیل زینت محب پکا خلوای چوڑاند با د ټاکنو ورستو د عام اولس او د دوی د ټاکل شوی یا د حلقې منتخب نمائندګانو سره تماس نیول ډیر ګران وو، ولی اوس دوی کولی شي چې د خپل ستونزې او مسایلو په اړه د خپل دغه نمائندګانو نه پوښتنه وکړي.
ماته لګي دا ډیر زیات یو ښه انیشیټیو دی چې زموږ چکم د سټیزنز دی هغه به ډایرکټلی خپل دا چکم ایم پی ایز دی او به د ایم پی ایز کنسرن د هغه علاقې نو کو آیا ز کو ایز ا سټیزن خبر کوم ماته به خدای ز دای چې لګه زما ایجوکیشن ریلیټډ کیسه پرابلم زب هغه هغه کنسرن MPA کنسرن سره بزا هغه رابطہ کول غواړم او هغه شکایت کسی بھی زیات تر ماته لګی چې کم بوینو هغه به هراسمنت زیات رپورٹ کئ.
پدې موقعه د عوامي نشل ګوند د صوبای سملې غړي شګفتا ملک دا ګام اوستای خو له وای چې باید داسې ګامونو عملی کول لپاره ورستو کتنه هم وشي.
دا سه مخکې مونږ کتلې دي چې پرانستی وشي خو بیا غشان عملی کیږي نه د بده مرغه، نو کدی ته پراپر زما په خیال دا فوکس شي دي ته ټایم ورکي، نو زما په خیال پکار د عوامو ترمنځ چې کومه رابطې دي دا زیات نه زیات پکار دي، ځکه چې زموږ د خلکو دومره زیات مسلې دي، دومره ایشوز دي، د ځوانانو د روزګار مسلې دي، زموږ د زنانو تاسو ګورئ نن سبا د قانون سازي خبرې کوي خو د بده مرغه چې کوم قانون دی هغه اسمبلی کې پېښم شو بیا دا غي سپتونه لګي دا، نو پکار دي چې داسې څنګه چې دوی د ایپ خبره کوي په کار چې دا شیزونه هایلایټ کیږي.
دغه موبایل اپلیکیشن جوړونکي وایي چې عام اولس تخپل ایم پی ایز یا د صوبایي اسمبلی غړو نه په دې کې هغه تپوسونه کولی شي کوم چې د دوی آئینی ذمہواري ده، چې په کې د قانون سازي د بیلابیل منصوبو لپاره د پنګو منظوري او د دوی لاندې کارکوونکو سرکاري ادارو د کارکردګۍ جاج اخیستل او د اولس نمائندګي شامل ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او سم د خبرونې ورستی رپورت راځو. د پاکستان راول پرنډي پلس یو کس له ماشومان سره د جنسي تیروي په تور نیولې چې د لوڅو فلمونو نړیوالو کړي سره تعلق درلود. سوې لازمي د کس لوړی زده کړې کړې دي او په برتانیا او ایټلی کې له ماشومان سره د جنسي تیروي په مکتمو کې د بند سزا هم تیر کړې و. د پلوټن پر مهال سوې لاز منلې چې په پاکستان کې له ډیر زیات ماشومان سره د جنسي تیروي په ویډیوګانې جوړې کړي او په کار د چې د داس پیش مخنل او بخښي حکومت او بخښي جوړ کړی دي. په لغه د ماشومان حکومت فعالان وایي حکومت له په کار د چې داس پیش مخنل لپاره ګامونه پورته کړي او په ټولنه کې بیداری لپاره کار وکړي. ګلایاز رپورت لري.
د راولپنډي پولیس وای سوهیل آیاز نوبیتن د پاکستان نه علاوه په ایتلی او برتانیا کې هم ماشومان سره جنسي تیریو کې ککړ وو. هغه ته په برتانیا کې ماشومان سره د جنسي تیریو په تور سلور کالو د بند سزا ورکړل شوی و. د پنډي پولیسو ایس پی رای نواز د نومبر په 12مه خبرونه ته ویل دي تن نړیوال ډارک ویب یعنی د ماشومان سره د جنسي تیریو ویډیوګان جوړ کړي او پرې خرڅې کړي دي.
د تن لوړې زده کړې کړي دي. د چارټرډ اکاؤنټنټ په نړیوالو ادارو کې یې کار کړی دی. دا یو تعلیم یافته مجرم دی. موږ سره متاثره کورنۍ رابطه وکړه او د سارنې وروسته موږ گرفتار کړو. د به ماشومانو ته نشه ورکوله او بیا به یې ویډیو غانې جوړولې.
د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي په خوا به داسې کیسونه نه رپورټ کېدل، اوس په رسنیو کې دا رپورټ کیږي. خو د دې مخنیوي تر ټولو مهمه خبره ده. د ماشومانو د خوندي ساتلو ادارې ساحل د تیر 2013 کال د رپورټ تر مخه له 4000 زیات ماشومانو سره د جنسي تیریو کیسونه مخې ته راغلي ول. په پېښور کې د ماشومانو د حقوقو فعال ارشد محمود مشال اړ دی په حکومتي او ټولنه کې په دې لړ کې ډیر کار پکار دی.
مثلا اومبه خبره ده زمون په ملک کې د ماشومان سره د جنسي تیرونو په مخنیوي په اړه کې په حق له ستار نه کیږي. چیرې دا اونش مګر چې دا چې واقعیت او شی ماشومان سره نو بیا د هغې ریهابلیټیشن ډیر ګران کار دی. په هغه باندې سم کیږي زمون په دې ملک کې اخو بدل تنور هم ډیر ګران دی، ځکه زیاته توجه په دې په کار ده چې دا اونش او هغه به څنګه کیږي. هغه باندې کیږي چې را موږ د ماشومانو د تحفظ یو نظام جوړ کړو
ارشد محمود زیاته کړه چې پر دې دې مسلې خبرې کول هم ډیر زیات ضروری دي. د ماشومان د حقوقو یو بل فعال عمران ټکر مشال اړتیا ویل چې ماشومان سره د جنسي تیریو مخنیوي کې ټولنیز رسنۍ مهم کردار لوبول شي. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په میاشت کې د ماشومان خوندي ساتلو لپاره موبایل اپلیکیشن میرا بچا الرټ اعلان کړی وو. د دې اپلیکیشن بنیادی مقصد د ماشومان په وړاندې د تشدد، جنسي تیریو او تختونی مخنیوي کول دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.